السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تمو ز احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د بخن نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبريالان زورول کیږي توقیفيږي او حتی وشل کیږي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو په کندهار کې د خبريال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډور ځواک د دوه غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ نه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حمله به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په ډله ییز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي و. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. پاکستانی طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال وژل چې د پېښور په یو جماعت کې ځان وژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی پنځشنبه مخوستان د څرخی الوتکې په برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د منډلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په لسمه نیټه هم په یو برید کې د داعش ډلې عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا دای پر هغو توقیف ځایونو د حملو مسؤل و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15,000 واوښت. د ریوټرس خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 40,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګومان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 15 کلن سړی تر یو لس ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 240,000 ودانۍ ویجاړې شوې او ګڼ شمیر کسان لا هم تری تم دي. د فبروري د شپږمې زلزلې د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زایت سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشهور او بخې د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبدالله خان پاکتانی بیګا د لوبو د اهمیت په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان تیره پنځشنبه له متحده عربی اماراتو سره لومړی مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه سبا په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوی چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي.
یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې مغه خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته د یو سرزنش کیږي او هر کیږي ټکول کیږي د وسنی نظام لوري.
په غزنی کې د غیر حکومتي روغتیاي مؤسسو فعالیتونو ته کتنه کوو.
په مجموعه کې موږ شپږ وست روغتیاي مراکز لرو. همدغه پروژه د دې چپ لخوا تمویل کیږي. د یار لس سنټر یا فرای روغتیاي مراکز دي.
د طالبانو د چارواکو له ادعاو سره سره په افغانستان کې د سوالګرو ستونزه تر اوسه هم نه ده حل شوې.
ماشومان لیږي او بل څه شی ورکوي نه ورته، نو د خدای په لاره نه سستنه یخم د مثال بخاري او دا شی نه خلاپري ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې په پاکستان کې د ورستیو نارمیو جزئیات ترکو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه دا کړی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولې، ځورولې او انوجلې دي. د سازمان ټینګار کوي چې په دې اړه باید له طالب چارواکو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې تازه د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ویلي درې افغان خبريالان اوس هم د طالبانو په بند کې دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
خبریال محمد یار مجرو چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخواني ول شوې د کورنۍ یو غړی وای تر دې دمه د نوموړي په اړه هیڅ معلومات دوی ته نه دی ورکړل شوی. هغه چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د کورنۍ غړی څو ځله د کندهار استخباراتو ادارې ته ورغلي خو د مجرو په لیدلو نه دی بریالي شوی. په دې اړه مو د کندهار د والي لویان څخه هم پوښتل خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښاغلي مجرو ترڅنګ خپلواک خبریال خیر الله پرهر او د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی هم د محل د طالبانو په زندان کې دي. هم دا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرگس سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان هم زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ نه وخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبريالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، ځورولې او انوجلې دي. د سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي طالبانو د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس لډیرو حقونو یې محروم کړي دي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم ادعا کوي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور افغان فعالان تر سخت فشار لاندې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغه په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوی دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبید زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو د زنداني کولو پر ځای دي د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسون له لارې وڅېړي.
د اصول مطابق کچېره خبریال هر ستونزه ولري نو دا به خو چې د اتحاد فرهنګ او د کمیسون للارې موضوع تعقیب شي تر څو رسنۍ او خبريالان د تورونو په اړه هم پوشي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هیڅ چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت نا وخت دعوی کړي چې د طالبانو حکومت خبريالان د مدني او بشري حقونو فعالان په خواني چارواکي او پوځیان ګواښي، زنداني کوي او حتی وژني، خو طالبانو بیا تل دا ډول دعوی رد کړي دي.
و مو ریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګ ادا کړي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان، فعالان او یو شمیر نور کسان چې د دوی ملګری نه دي، نیولې دي او زورولې او حتی وژلې دي. خو په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو ستونزې عملاً کومې دي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه له مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښ نه د مرکې په سر کې کړې ده.
نو زه په افغانستان کې کم جاری حالات منګه اوتای نو واقعا د یو دردون کې حالات بیا بل خصوص بزانګړي توګه یعنی د خبري اعلانو په وړه د قسم مدني فعالانو وړه د څه څه یو خبريال یو مدني فعال او هغه څوک چې دی غواړي څه څه د خبري د راتلون کې په خاطر باندې یو یا هم نو هغه سي مربوط سیاسي هغه تکيږي نو د خبري اعلانو په خاطر باندې موږ ته ځان ته چوکاټ لرو، قوانين لرو، قواعد لرو، داغه په وړاندې باندې وو سپیلل یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې موږ خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته یو سرزنش کیږي او حل کیږي یعنی ټکول کیږي د وسنی نظام لوري یا وس فلل چې کم خل حاکم دی په افغانستان کې خو دا چې بارها د بخن نړیوال سازمان یا هم د ژورنالستان او کم ملي اتحاد سره دی نړیوال په سطح باندې موږ تاسو لرو دې په اړه اواز چت کړی دا خو د یو جدي اقدام نه دی کړی کنه هر ډله وسی کی هر حزب وسی کی هر ګوند وسی کی کنه او هر شورا هر نهاد وسی کی او کو خبريال وسی کی کنه نو فعل افغانستان کې هغه ته د څه وی اجازه نشته چې د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي خپل هغه اسلامي حقوق یا فردي حقوق یا کوم خبره فکری حقوق د افغانستان کې لخص څخه دفاع وکړي فعل دفاع نشته ده نو په دې باندې موږ او تاسو خپېګو
بله ګوښ صاحب دروان وضعیت دوام څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی
دا درته وایم چې واقعیت کده سي فعل په دغه سي حالاتو کې روان یاستو موږ تاسو فعل روان یاستو مکتبونه تړلې پانتونونه تړلې کې د ځوانانو یا د مدني فعالانو خبري اعلانو یا د نورو هغه چې واقعیت هغه د افغانستان د اوسیدونکو او د افغانستان د اتباع حقوق ځان ته ورکي دا غو په خلو باندې مهر وال سوی مطابق تبن موږ او تاسو د سي حالاتو خواته زو سي ګویا هغه تم منګو تاسو په افغانستان کې نه لرو هغه سره مخامخ کیږو
ګواخ سر د دې حالاتو د کابو کولو لپاره تاسو په نظر څه باید وشي
اوس دولت هغه وخت ما بین ترازی چې هغه ملت په هغه باندې راضي وي چې ملت ته سي دولت ما بین ترازی او بیا یو سالمه دولت د خلکو پر راي د خلکو په غوښتنو باندې را جوړ شوی دولت په قوانین او قواعد او بشري احکام باندې جوړ حکومت دا به ما بین ته مستقیمه حکومت جوړیږي به سي ملت کنټرول کیږي اوس د ملت او د دولت ما بین وستر بلې ساعت پس سات دا خراب نو فاصله را مابین تکیږي نو دلته به خامخه دلته به ډیره فاصله دی ملت او د دولت تر مابین را پیدا کیږي واسه د ملت او دولت تر مابین فاصله را مابین معلومه خبره دلته به غټ ستونزه را پیدا کیږي کنه نو اوس د دوی په خاطر باندې تاسو حالات به دوی ځان ته غوړه کی چې واقعت ملت په ځان باندې راټول کی او ملت دولت ومني تر څو پورې چې افغانستان کې خپل دا خلک دولت پر رسمیت باندې ونه پیژني طالبان پر رسمیت باندې ونه پیژني نړیواله هیڅ کله نه پیژندي نه پیژني اوس دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل چې ملت دوی څخه فاصله نيسي نو وخت چې دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل تبن دوی ته نسی کولای چې وسوسه خلک سالمه نتیجه ته ورسیږي
مدني فعال او خبريال ګلبدین ګواخو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د نورستان د دول ویدی زول سوالیو منډول او دواب دلری پرتو سیمو او درو اوسیدونکو وای و اورو یلاره باندې کړی دی او لدې کبل د خوراکي او نورو اړینو توکو بایل وړي شوی دوی وایي چې د خوراکي موادو اخستل د دوی لوسل وړ دي په دې اړه تفصيل د ازادي رادیو خبريال راکوي
د نورستان د دوه لویدیزو لسوالي او دوا بومندول د یو شمیر لری پروتو درو سیدونکو شکایت کوي چې ورسته و اورو یې کلیوته لاري باندې کړی او دوی نشي کولای چې پکې تګراته وکړي او دا ارته ورته کی خپل کورون ته انتقال کړي د منډول ولسوالي وسیدونکو عبد القادر کریم زه
او پیاده روي لار ټول بنشوري دغه چې اکثر ځایونه اته موټر نه دي موږ پیاده روي لار لرو دغه پیاده روي خوب باندې لرو غرو باندې اوس تک بنشوري د خلکو ډیر څومره مخ دي خوشحال دره وای هلته یو چاره ګوره زر نه بیرسکې لري خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي منزل ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر ته راوصل دی بله دغه درې د درې تګ راتګ چې هغه روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنۍ واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمېر خو یې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسېدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو خو اوس ورځو سیمیزو مسایلو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پرونی ډلهیز برید د وژل شویو کسانو شمیر اوو ته لوړ شو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنه. ټي ټي پي د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر او ته زیات شوی. افراطی وسلورو دغه حمله د جمعې نه وخت وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي په دې پیښه کې درې پوځیان او یو ملکی وژل سوي. دغه راز اتلس نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکی وای دوه ځانمرګي بریدکوونکي هم وژل سوي او لښته لږه یوې د پولیسو دغه دفتر ته لننه وتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی منلای دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو اعلامیه کې په کراچۍ کې پرونی حمله وغندله او صدر اعظم شهباز شریف د د پټکو د بریالیو عملیاتو لکبل خپل امنیتی ځواکونه ستایلی دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله خان ویلي چې ځینو افراطی وسلوالو د پولیسو دغه مرکز ته د داخلي دو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداري ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال ل پولیسو د جګړې په لومړی کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې ل محاکمه پرته وژنې کړې دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا چی چی پی نن شنبه په اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوڅ په وړاندې د جګړې پر مهال ل موږ ځانونه لري وساتي کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حمله دوام وکړي. د جنوري پر دیشمه د پېښور پر یو جماعت ځانمرګي برید یو سلو یو کسان ووژل شي. د فرانسې خبري ایجنټس په وینا اتیا تنهي افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې ورسره له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبان غورزنګ یا ټي ټي پی چی یو جلا ډله ده د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو د پاکستانی طالبانو غورزنګ هم زړور کړی چې لوړ رتبه مشران او جګړه ماران یې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پټ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روغتیاي مؤسسو په غزنی ولایت کې د روغتیا په برخه کې خپل کارونه چټک کړي دي. په دې ترڅ کې پرون هم په دې ځای کې د هدف په نامه خیریه ټولنې ډیر لس نوي روغتیاي مرکزونه جوړ کړل او ګټه اخیستنې ته وسپارل.
په غزنی کې هغه موسسې چې د روغتیا په برخه کې کار کوي وايي دلته د خلکو لارتیا سره سم د روغتیا په برخه کې خپل کارونه ګړندې کړې دي. دوی وايي خپل هڅې په داسې حال کې ګړندې کړې دي چې تر دې پخوا د جګړو او نامنویو لامل دلته ډیرای کارونه ټکنی سوي وو. په غزنی کې د هدف موسسې مسؤلون وايي چې دوی د ای ایچ ایف موسسې په مالی ملاتړ په دا وروستیو کې د غزنی ښار په ګډون په نهه ولسوالیو کې دیارلس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د یاد موسسې د چیپ پروژې کوارډینیټر اجمل مخلد وایي په یادو روغتیایي مرکزونو څو باندې څلور سوه زره امریکایي ډالره لګښت راغلی چې تر اتاویا زره زیات وګړي به یې له روغتیایي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره یاد نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ سوي چې خلکو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او په لومړي ځل پکې د شپږو میاشتو لپاره د مور او ماشوم د تغذیې او داسې نور لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي په دغه پروژه کې به ټول ټال نهه نوي کسانو ته مستقل ماشونه ورکول کېږي.
هدف موسسه د لې په غزنی ولایت کې دوه د صحت پروژې لري. یو یې ډبلیو ایچ او تمویل کوي او یو یې ای ایچ ایف تمویل کوي. په مجموعه کې موږ شپږویشت روغتیایي مراکز لرو. همدغه پروژه اوس نن د افتتاح مراسم ول د ای ایچ ایف لخوا څخه تمویل کیږي. دیارلس سب سنټر یا فرعي روغتیایي مراکز دي.
په همدې حال کې د غزنی عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسونې په موخه ښه فرصت رامنځته سوی او له همکارو موسسو څخه غواړو چې ولس ته با کیفیت روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر رسول خان نظری وایي موږ له ټولو خیریه موسسو څخه غوښتنه کوو چې دلته د روغتیا په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
په اوس وخت کې چې هدف موسسې دانې کې اقدام کړی د غزنی ته مراجعه کړې ده. د غزنی د خلکو مشکلات یې درک کړي دي. د چې په مالي لګښت سره په نوي ډول باندې دیارلس نوي سب سنټرونه ایجاد کړو موږ یې منندوی کوو. انشاءالله له خپله طریقه له خپله مسیره ورسره د همکاري او د مرستې چې موږ باندې څه کېږي د هغو ورته سره وعده کوو. انشاءالله په هېڅکله کې به ځان جنې دریغ نه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د غزنی د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي و چې په هیواد کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه راوروسته په دغه ولایت کې څلور پنځوس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. په غزنی کې د تیرو شاوخوا پنځلس کلنۍ جګړو له امله دلته د روغتیا او تعلیم تر څنګ د ژوند ټول پرمختګونه او اسانتیاوې ټکنۍ سوي دي. د سیمې خلک وایي په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې لا هم روغتیایي مرکزونه نه لري چې لامل یې دی له روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان په پروګرام کې مو له هغې میرمنې سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ د فشارونو په نتیجه کې په نشه یي موادو روږدې شوې.
تقریبا د سومې
شه بعد از نه دې وکاله کیږي چې واده مې کړې ده. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیورونو ټولو د خېښې نشه کوله. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د خېښې نشه وکړه.
د زهرو کاروان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. همدارس په څو شبو کې د ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو له هغه مخکې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د پخوا پرتله د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. دوی وایي پخوا به په څلور لارو او سړکونو سوالګر لیدل خو اوس دا سوالګر د خلکو کورونو ته ننوځي.
سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي.
دا د کابل اوسیدونکو دي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. په کابل کې د سوالګرو د ډیریدو شکایت کوي. وایي که څه هم د طالبان حکومت وایي سوالګر یې له ښاره ټول کړي خو د دې په خبره د خلکو کورونو ته یې لیږلي دي. د کورونو دروازې ټکوي.
هو دا خبره سمه ده چې دوی وایي سوالګر مول خرونه ټول کوالګری اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازه ته استولي. له سهار تر ماښام هر ورځ زموږ دروازې ته حداقل 15-30 کسان ودرېږي، ښځې او ماشومان دي. خیرات غوړ
د کابل یو بل اوسیدونکې احسان الله خرام هم ورته خبر کوي او وایي ډیری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، فقر او بېوزلي هم تر پخوا ډیره شوې.
الگر خود په خواب پر تنه باندې زیات شوی دی ځکه چې فقر زیات شوی دی. په خواب په ساره کو په ساره او چرایګانه باندې سوال کاوه اوس د خلکو کورو ته ورځي تفاوت هم ده.
موږ شپې ورځم ډیر تیر کړی او د سو وخت راغله شه دال پټیان کې ملته شفتل شکل ورته مغاول ورکړی مې ده غوړی او وړو وځ نه ول بیم دغه مرته جو شول ورکول مې مشبان مې په خداغه لیکو.
شکیبا چې یو پخوانی افغان نظامی میرمن ده وای طالبانو ترې دنده اخستی او خاوند یې دوه کاله وړاندې نامه لومو وسلواله ووجه دوای اوس اړه د چې د خپل ماشومان لپاره سوال وکړي. شکیبا وای په خو یوې موسسه کې د خیاطۍ او ګلدوزی کار کوو، اتنیم زر افغانۍ یا خسته د کور او ماشومان گزارای کېدل خو موسسه بند شوه. دا او ماشومان کور په کور سوال تړ شول.
ماشومان لګو بل تشه چې ورکیم نه ورته نو د خدای په لانا سستینو څوک جراب لري ماشومان مینه اس جام پرونه لري ډیر سخت وضعیت کې دي. یخم د مثال بخاري او د شینه خلاپري دا ماشومان مې چا کور ته ولېګم یو خو یخي دروازه د چا وټه کې چا ځړې ورته ورکي او د چا شزل نه ني ورکي زلس رپین نه لرم شي خپل بچیان ته پیټ شي. وخت
د پداسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم سلواکمنې لپاره راهیسي په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی او چتر رسیدلې ده. په دې حال کې ای طالبانو د حکومت د ټولنیزو چارو وزارت مشاور ریاض احمد محمد وای چې رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بیلابیلو وزارتونو ګډه کمیټه کار کوي او لخاره مستحق کسان راټولوي او مرستې ورسره کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ریمیاشت کومه اداره ده کار او اجتماعي وزارت د عمر کم الکان دی به سرفرسته سرک په غاړه باندې کار کوي او د سرفنه نه لري نو د دې لپاره کار او اجتماعي وزارت دیتا نو دا صرفانه ځای ور برابروي او دوی د پاره په پروژګانو کې ځایونه ورکوي او دوی باندې سبقان وایي تر داخله چې دا هغه ټول د شهر د مختلفو نقطو نه کوم سوالګر چې دی در ټولوي حوالته بایومټریکیږي او بل چې دا کوم خلکو د ادا کوي چې په شهر کې یا مخ کې خلک ډیر شوي دي. دا خبره خو موږ په کله کړه دوو نو ځکه چې وو سوالګر کم شوي
د زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی له بیل بیل ځایونو 8500 سوالګر چې 2209 یې خزه 2515 ماشومان او 3960 یې نارینه دي ټول کړي او دوی ته د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا وښتنه ده چې مطلق ټول ملکان سره لیک وش کی په خپل درازي چې د دې په نظر هم مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د مدکان سر د مطلقاً لیک وش کی.
سلام علیکم سالي څنګه شې جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسي چې دا چې راځي ټول د غټو غټ خلکو ته ورکیه د پیسې دارو خلکو ته ورکیه دلته د زمج سره نشنی شناخته د قدرت په نامه دی ډیر بدر اعظم پلیس هم دی سره ابې وی اخته لاسم نه ګرځي نه کار ور پیدا کیږي نو تا مسلمان ته دار پلا چې راشي تر دوی لاس داړي ورکی نه نو دا غریبانو خلکو ته بخیر هم مشتن رسیږي.
سلامونه احترام قبول کی یا صادر دی او صادر دی ټولو قدر من لیدونکو وریدونکو کارتونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړی و افغانستان کې دی برستو افغانستان کې مرسته هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم پراود او کوم موجوده نظام چې د پتی نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي د افغانستان کې چې کوم مرستې وشل کی کی هغه ټول د هغو کسان دي لړز په خپل گاوند کې ډیر داسې کسان وینم ګور مې چاغو ته هیڅ شی نه دی توجه شوی هیڅ شی دی ورکول شوی کغه نقدي پیسې دي کغه نور د خوراک
سلام علیکم دا زادر ټول اوریدونکو کارکونکو ته سپی ولا مجبوریم ننګرهار ولې د نازیم ولسوالینه وروره د مرستو په باره کې زموږ ته ویل شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغه خپل ځان د پاره 50 شپې ته تر سلو پورې کارتونه غټ غټ کمانډانان زور واکې چې واکې خو ده او ځان دې پیلډرې موټرې پوښتې د غریب واګه او خور او بیا په هر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلي دو دا میاشت کې چې مرستې راغلي کو عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي سزنې.